السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې دا د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله ده په خبري راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلو له طالبانو سره اړیکې پالي ملالی بشیر خبري مجله په خبرونو پیلوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په قصدي حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د لغمان چارواکي وایي تیر ماښام ناوخته د کابل جلال آباد پر لوی لاره د کونړ د والي د موټر پر کاروان وسلوال برید شوی دی او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه رامنځته شوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړه خبرونه د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په قصدي حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. یوناما ویلي چې د دغو حملو نیمایي مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرو ته چمتووالی نیسي. یوناما له طالبانو او افغان چارواکو غوښتي چې ملکیان په نشه نه کړي او د تاوتریخوالی کمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د لغمان چارواکي وایي تیر ماښام ناوخته د کابل جلال آباد پر لوی لاره د کونړ د والي د موټر پر کاروان وسلوال برید شوی دی. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتسي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر ماښام د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سرخکانو په سیمه کې شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې چې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي په دغه برید کې خپله د کونړ والي ته کوم زیان نه دی اوښتی خو دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو وایند عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوست امنیه کمانډر اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیوالس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې دوه ځوانان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه کې په ښار کې د ترور د وروستیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی د خوست سیمه ییزو چارواکو څه نه دي ویلي او تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوږیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې وضعیت ښه دی او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه شوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې شوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب شوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2500 کیلومتره کې موقعیت لري. د کمالوندی په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکو ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل شوی د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي، د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیه طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. روسیه اوس مهال د دې لپاره د امریکا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب سوه، د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل و راکړه ورکړه لري. دا چارواکي د چین کمونیست ګوند غړي او هغه پولیس دي چې په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي وهلي دي. د خبرونو پای.
تاسو زده ای رادیو ته غوږ یاست. پورا پرونی کوری چې د امریکا د پوځ راتوي په القاده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلولو طالبانو سره اړیکې لري. یو تحلیلګر وایي
په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوی ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونیسي کولای چې دغې ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
په بل راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا هم وری چې امریکا د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنوي. په بهرنۍ موضوعاتو کې وری چې په ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د پلورلو بندیز د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي، خو د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یو نوي راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو له ژمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده شبکې سره تړلې ډلې له دې ډلې سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د څلورو میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو، دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا موجوده ده. د موضوع تفصیل له احمد تکل نه.
د پینټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میاشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی، د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی، او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي، ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره له هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره توده اړیکې پالي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه یې د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګه ته سپارلې دي. پینټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیځو اهدافو حملو ته د دې ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو له ملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده د څانګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړي دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک اتلاف باندې کار کړی دی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوه ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونسي کولای چې دغې ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یوه میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان لا هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی وو چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 400 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعال دي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقې په مخکې زمانه پورې اړه لري.
وسلول طالبان د القاعده تر څنګ له ځینو ګاونډو هیوادونو سره لکه روسیې او ایران سره هم په اړیکو لرلو تورن سی وی دي. خو آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي؟ تمه ده په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړیو ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داسې وخت کې ورکول کیږي چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوي دي، او ولسمشر ټرمپ او د ادارې چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې یې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپله دفاع کړې ده. په واشنګټن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپل او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یوې ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي پوځیانو د وژلو خبره ده د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل په حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نننه شیبی دی چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورځ وویل چې دوی دې خبرې حیرانه کړې دي، دوی له همغو استخباراتي غړیو سره کتلي دي چې موږ ورسره کتلي وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوري غوښتونکی دی نن په هغه ډله کې وي چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي. ده وویل چې دی فکر نه کوي چې د اوازو په سر به له ټرمپ سره چلند کیشي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی. دا راپور لومړی ځل تېره اونۍ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي خپور کړ، او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي کنه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشر د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسي هم شامله ده. دې د چهارشنبه پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی، او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ اوبراین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سیایې وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیا او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. امریکا د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران افغان وسلول تمویلوي. صفی الله ستانکزی پر دې مسالې راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ یې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال یې آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لیدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس لاري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او ویل چې که د ایران مخونه نیول شي، ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به په دې برلاسه شي چې د وسلو په یوه یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لرو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پایته رسیدو غوښتنه کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډېرې ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د نوري نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سره د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی او له رکود سره مخامخ شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په یوه نوې څېړنه کې ویلي دي چې د کووید 19 ناروغي تر څنګ د نړۍ ګرځندوی ته 3.3 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو له ډېرېدو سره د ګرځندوی صنعت زیانمنېدو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نوموړي زیاته کړه،
بدبختانه په دې وروستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایرس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی. لکه څنګه چې په نور نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی، همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبیعي ځایونو ترڅنګ ډېرې تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاک ښار، د غلغلې ښار، چلستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جمعه، د هرات تاریخي کلا منارې او په دې شهر کې د خواجه عبدالله انصاری مقبره، بالا حصار د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار سخی زیارت، تنګي شادیان او داسې نور په لسګونو بیلګې موندلی سو چې توانېدلی زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځان ته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ګرځندوی صنعت په تېرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړې. صابر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل سوی او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا ویروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووډ-19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه سوی پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور سو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کرونا ویروس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم سوی دی. دا راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پایل کړی خو ډیری خلک له سفرونو ویر لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وست نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول سوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
په بلخ کې سیمه ایز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې د دغه ولایت په زیاتو برخو کې د ناقانونو وسلولو د فعالیت له کبله ناامني زیاته سوې ده. د بلخ ځایي چارواکي دغه وسلول په انسان تښتونه، وسلول غلاو او د عامو وګړو په وژنه تورنوي. مجيب حبيب زاي او په دې اړه نور تفصيل.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو دشتونه او د هغوی خود سرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنۍ له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
د بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونی ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال له خلکو څخه په باج اخیستلو، وسلوالو غلاو او همدارس د ملکی وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنیه قومندانۍ هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنه او دام وګړو په وژنو کې لاس لري خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د قانون فعالیت مخاونیسی.
مونږ په ولسوالیو کې هم ناقانونه وسلوال لرو. دوی د شولګرۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه اونۍ پخوا دوه ماشومان ووژل. د بلخ پولیس په هڅه کې تر څو د دوی د غیر قانوني فعالیت مخه ونیسي. مونږ دغه مسلې ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د بلخ استازو اندېښنه ښوولې وه چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون د ناامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د پلورولو بندیز په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې دغه بندیز وغځوي. بل لوري ته ایران خبرداری ورکړی که داسې وسي د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي له تړون څخه به ووځي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په زیاتېدو دی. ټاکل شوی دی چې دا بندیز په 4 میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحده ایالتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لرې کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا، چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي، پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له یوه پیچلي پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنګټن سره مخالفت وکړي او د واشنگتن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړ جاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکینی اټومي تړون یو مخ مات نه شي. واشنگتن د 2013 کال په مې میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورو ورو له خپلو ژمنو په شا کېږي. اوس تر هغه ډېر یورانیم غني کوي چې ژمنه یې کړې وه. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د 1 په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداری ورکړ که دا بندیزونه لرې شي، ایران به د وسلو په یوه بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریې او وینزویلا په څېر سیمو ته به چې شخړې پکې دي وسلې چمتو کوي.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لوور موزیم دروازې وروسته له 2 میاشتو پرانیستل سوې. د سن سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونې ودانۍ د جوړېدو چارې د 12مې میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل سوې وې. دغه موزیم د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بند سوی و. احمد شیبر راپور لري.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله به لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه به هر لور ته خلک نه ځي. لې وی خو به د انزورونو ننداره کوي. پر مزکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخته نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
د انسان په بدن د کورونا وایرس پر ضد د یوه جوړ سوي واکسین لومړنۍ ازموینې هیله مندي رامنځته کړې ده. نور له صفي الله ستانکزینه.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په ازموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووید-19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین ازمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووید-19 ناروغي یا کرونا ویروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره 14 ځایه نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15 لکه انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا ویروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تېره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیلمند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بښونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووید 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغانو